دا مشال رادیو ته ز نجیب عامر مو د مشال رادیو په دی خبرونه کې تاسو هر کله کوم چې ادبی سیرو ته ځانګړې شوې ده. زموږ د نن خبرونه ملما بشیر باران دی. بشیر باران د پښتو ژبې ځوان شاعر دی چې یو شمېر ځوانانې د شاعرۍ مینوال دي. د نوموړي د شاعرۍ دوه ټولګي چاپ دي خو څه ناچاپه شاعري هم لري. ځینې خلک پر ټولنیزو شبکو د باران پر شاعرۍ نیوکې هم کوي چې زیاتره لاملونه یې د هغه سیاسي افکار دي. د مشال لډیو خبریال راشد خټک له نوموړي سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
دا مشال ریډیو ده.
بشیر باران د پښتو ژبې شاعر دی. خپل هم ځوان دی او په ځوانانو کې مقبول هم دی. شاعري ډېر مینوال لري. تر اوسه پورې د شاعرۍ دوه ټولګې داو او داغ چاپ شوي دي او یو کتاب ناچاپه شاعري هم لري. د بشیر باران شاعري ځینو هنرمندانو د موسیقۍ سره هم ویلې ده چې اوریدونکي یې خوښوي. بشیر باران نثر هم لیکي خو د نثر کتاب یې تر اوسه نه دی چاپ شوی. ستاسو دپاره مو د بشیر باران سره مرکه کړې ده.
سلامونه او ستړي مشئ بشیر باران صاحب. زموږ خپرونه ته په خیر راغلی. خدای مار کړه راوله.
وعلیکم السلام. خیر یو صحیح. ستاسو یې هم وخت په خیر. خټک صاحب ګرامي خوښ یم چې در سره یم.
باران صاحب زمونږ دی اوریدونکو ته د خپل ځان په اړه لږ حال ورکړئ چې تاسو چرته وزېږېدئ، کله وزېږېدئ، زده کړې مو چرته وکړې او کم کم کارونه مو کړي دي؟
د تذکرې او د اندازې لمخې زه د نویمې لسیزې په نیمایي کې د خپل ملت د څو بې سرنوشتو نسلونو په رقم د جلاوطنۍ په دیار کې هلته د شمالي وزیرستان میرانشاه ښار په یوه مهاجرتي کیمپ کې زیږېدلی یم او ابتدایي زده کړې مې هم همغلته د مهاجرینو د کیمپ په یوه ښوونځي کې سرته رسولې دي. بیا د دیموکراسۍ د نهاد نه کېدو نه پس بیرته خپل پلرني ټاټوبي پکتیکا ته راغلم. له خپلې کورنۍ سره په شریکه او د لیسې تر کچې او ثانوي او د لیسې تر کچې زده کړې مې همغلته د ورګون ښار په مرکزی لیسې کې کړې دي چې بیا کابل ته د لوړو زده کړو په تکل خوځېدلم او بالاخره د 2014 زیږدیز کال په اواخرو کې د زده کړو له تکمیلېدو پس بیرته پکتیکا ته د کار په خاطر وارد شوم. په پکتیکا کې لومړنی کار د ملګرو سره په شریکه د یاران ادبي ډیرې په نوم باندې د یو ادبي بنسټ کارونه وو چې یو مرکز هم پرانیست. لغې نه پس په دا ډېر کمه موده وخت کې تر بیا جلاوطنۍ یا تر بیا سقوطه دا څلور کلنه یا څومره موده محدوده موده کې د یاران ادبي ډیرې همدغه بنسټ نور ښاخونه هم وکړل. موږ د یاران بنسټ او یاران راډیو په نوم باندې رسنیز او ټولنیز لږ او ډېر سیاسي فعالیتونه هم ورسره پیل کړل. نو ویلی شو په همدې کمه موده کې هم رسنیز، ادبي او بعضي ټولنیز فعالیتونه وکول.
د ادبیاتو سره مو کله شوق د باران صاحب او په خاصه توګه شعر لیکل مو کله پیل کړی دي؟
ما ته چې بعضی لدیس پښتنې سره تړلی بعضی خاطرې را یادېږي ویلی شم چې له ادبیاتو سره زما علاقه د مکتب په څلورم صنف کې پیدا شوې ده او بیا مې دا علاقه روزلې ده او خپل لومړنی بیت مې د مکتب په اووم نه نیولې تر نهم صنف پورې لیکلی دی. خو دغسې څرګند او عملي شاعري مې په 2018 یا 2013 زیږدیز کال کې پیل کړې ده.
سو کتابونه مچاپ تی د شعر دی کده نثر دی او تاسو صرف شعر لیکئ که نثر هم لیکئ؟
زما دوی شعری مجموعه د داو او تاخ په نامه تر چاپ راوتی دي. بلی زه نثر هم لیکم اگر چې خواره واره او پاشلی زای زای نشر شوی هم دی خو کومه چاپی مجموعه ترې نه لرم.
کم ډول شاعري مو زیاته خوښیږي؟ یا به داسې ووایو چې په د کلاسیکو او معاصرو شاعرانو کې مو کم شاعر زیات خوښ دي یا مو کوم شاعران زیات خوښ دي؟
شعر کې د ډولونو مخې زه په خپل ذهني نصاب کې په دوو برخو ویشم، د رمز او رزم د برخې په شاعرۍ باندې. نو بدون شک په کلاسیک کې خوشحال خټک یو غنیمت موږ ته پاتې دی چې ټول پرې مجبور یو شخوند وو، او دویم کاظم خان شاید د رزم، البته وبخې د رمز په برخه کې یا په ټول کې د چې تر ډېره بریده ژور فکري او عمیق مفاهیم ارائه کوي په همدې برخو کې، په همدې کوم چې ما ورته د خپل ذهني نصاب نه آماده شوی کلاس بندي وې په رزم کې معلومدار ده د سلیمان لایق په معاصرو کې زور سره پیوست او پیوند پات شو ام. البته د رمز په برخه کې نو د لایق صاحب د دورې یا دغه طلایي دورې په کوم وخت کې چې پښتو ادبیاتو خپل ستوري درلودل او یو مشخص فعالیتونه وو، د علومو اکاډمي افغان ادبي بیرغونډې دغسې مکتبونه جوړېدل او دې ته ورته لسګونه نور بیازونه ایجادېدل، نو له هغه وخت نه راوسته تر اوسه پورې بل داسې څوک پیدا نه شو. نو خو په حیاتو کې یا په ژوندیو کې د رمز مشخصا د رمز په برخه کې شته دی، داسې زموږ ستاسو په مشترکو ملګرو کې تمه کېدلی شي د کرښې دواړو غاړو ته رازق فهیم او احسان الله درمل، دوی ته دا تمه کېدلی شي چې دا د رمز پر ګدۍ دوی کېني.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واوریده. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
تاسو په خیال ښه شعر کم یو دی؟ ښه شعر کومې ځانګړنې لري؟ ښه شعر ته څه لرل پکار دي او باید څه نه وي پکې؟
د معاصر هنرشناسۍ له مخې د ښه شعر ځانګړنې چې پوره کوي په هغو موادو کې، حتی ژبه هم وروستۍ ځانګړنه ده، لومړنۍ نه ده یا مخکینۍ اولنۍ ځانګړنه ده. هغه دپاره یعنې د ښه شعر لپاره ژبه هم شرط نه ده، اولین شرط البته. نو لومړی پکې د فکر او مضمون خبره ده. شاعر څه ویل غواړي، څه خبره لري، یا دای فقط د موضوعو کلماتو آهنګونه خرڅوي او که نه، د دې کرخت آهنګ تر شا کومه خبره هم شته. دی چې دا اوسنۍ شاعري متاسفانه له دې خبرو نه ډېره خالي ده، فقط تشه شاعري ده نه. د مضمون خبره او له هغې نه پس د ژبې خبره، بلې بدون شک د بیان، د شاعر د احساساتو، د شعر ساختماني کوم مواد چې دي، بدیو بیان او فنون او تخنیک، او لدی پس د احساسات او عاطفه او د نوښت خبره، او برعکس هغه څه چې په ښه شعر کې باید نه وي هغه تصنو ده. موږ کله کله په ډېر خالص والی باندې ښه شعر هم مصنوعي کو، کله یې د قالبونو تابع وګرځوو، کله یې د سبک او چوکاټونو تابع وګرځوو، کله یې یعنی زه په شعر کې حتی د ډېرو وړو او ډېرو زیاتو نامحسوسو قیوداتو طرفدار هم نه یم. زه وایم تر ټولو نه ښه شعر همغه دی چې په کوم حالت کې دی دا شعر په خپل خامه بڼه باندې وړاندې شي، هغه تر ټولو نه پاک او ښه شعر دی، او په کار نه ده چې هغې کې تصنع وشي د سبک په نوم باندې یا د نورو ځانګړنو په نوم باندې.
د ځنه شاعران داسې ډېر زر راښکاره شي او خواره شي په خلکو کې، ډېر زیات مقبول شي، خلک یې خوښوي او ډېر واوه ورته کوي، خو بیا ورک شي. د دې وجه څه ده؟ شاعري تلپاتې نه وي، بس تاسو یو مخصوصه دوره وي، هغه ډېره ښه ووهي، بیا د هغې نه پس له خلکو هېر شي.
زه ډېر نه یم متوجه شوی، ممکن زما هغه د مطالعې ساحه ډېره زیاته محدوده وي، یا هغه د سرور او ذوق نصاب مې ډېر سره محدود وي شاید. خو بیا هم زما نظر دا دی چې تلپاتې هېڅ څه هم نه وي، او هر څه یا هر شاعر د خپل شاعرۍ د اعجاز یوه مرحله لري، تر هغې راتېرېږي، بیا د هغې نه وروسته د دوی هغه عملي پړاو شروع کېږي چې آیا دی په ځان کې یو شاعر روزلی شي که نه، دا بیا وروسته یې مرحله ده. خو که موږ په یوه مشخص منفي ستر فکتور باندې خبره کوو، د ډیجیټل چاپ، د ادبیاتو د ډیجیټل چاپ له دور نه راوروسته تر اوسه پورې، نو هغه د ټوکېدلو شاعرانو کې، ادیبانو کې د محبوبیت او مقبولیت نشه ده. دا د نرګسیت اعتیاد په دوی کې خور دی چې دوی باید هرو مرو د مخاطب په محاسبه باندې پنځونې او تخلیق هم وکړي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمکو او سندره اورو.
سنم سوائی سوائی تا تپ وش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی سنم سوائی سوائی تا تپ وش کی غن چپم سوائی سوائی چپم سوائی سوائی
ماتر پساس کی زیرو بام سوائی سوائی تا تا پواش کی غنچ پام سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پواش کی غنچ پام سوائی سوائی
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په دې ټولنیزو رسنیو باندې کله کله ګورم خلک ستاسو د نوم سره د مقاومت شاعر لیکي. د مقاومت شاعر څه معنی؟ تاسو ته دا ولې لیکل کیږي؟
د قضاوتونو په اړه باندې خو زه ډېر تبصره نه لرم، ستاسو په احترام دومره ویلی شم چې بعضې مشخص القاب لکه دویم سلیمان لایق یا د مقاومت شاعر او یا مثلا دا نور کوم قضاوتونه چې دي دا عموما د لوستونکو وي، نو شاید یا هم که د چا علمي تبصره هم وي ماته مهمه نه ده، خو شاعري تر ډېره پورې د دې سیاسي تاریخي او اجتماعي دی. کله چې ټول وطن د عفو او تسلیمۍ کلمه ویله، په دې وخت کې بعضې نظامي منصبدارانو د تسلیم پر ځای استادګي انتخاب کړل او پنجشیر ته د ملي مقاومت لپاره لاړل. په همغو نظامي لباسونو کې د سقوط نه تقریبا اتلس میاشتې وروسته د شهید اکمل امیر په شمول شپاړس نور منصبداران په جنوبي سالنګونو کې دوی شهیدان شول او د وفا په قسم باندې د وفا په لاره لاړل. بیا وروسته د دوی جسدونه لمر ته کېښودل شول. تقریبا دا یو ډیر ستر جنایت و زمونږ په وطن کې د بومي خلکو په وړاندې. نو وشول دا چې ما خپله لومړنۍ سانده د هغه په نوم ولیکله، د ملي مقاومت د شهیدانو په نوم. زما دعوه به هم دا وي چې په پښتو ادب کې پر افغاني خاوره د استبداد په مقابل کې د ملي مقاومت مفهوم بالاخره رایه شو. او دا قاضیان چې دغه سی القاب تقدیموي هغوی دغه قضاوت هم لري چې ترهګر اوسېدل دی روا وي، اما د ترهګرۍ پر ضد درېدل دی یا د هغوی حامی اوسېدل دی ناروا وي. حد اقل موږ دا روایت نه منو یا د دې روایت پر ضد موږ برعکس خپل روایت تعریف کړی دی. خپل خط او صف مو تعریف کړای دی. نو زه په دې لقب خفه نه یم بلکې خوشاله یم، ځکه د مقاومت اصلي شاعر، د مقاومت شاعر محمود درویش، د فلسطین د مقاومت شاعر، هغه وای وای تا مې کرلې مځکې باغونه حتی ډبرې اشغال کړې، خو زما له غصې ولوږې وډار شه، هسې نه د خپل غاصب غوښې وخورم. نو د دې مقاومت مفهوم فکر کوم په پښتو ادب کې مخینه لري. زه ربط ورکولای شم د خوشحال لغه مسئلې سره چې د فردوسي ته لري، کنه کله چې فردوسي د محمود غزنوي په دربار کې د تحقیر سره مخ کیږي، بیا دی هغه ځای پرېږدي او بیا تقریبا دی په خپل رد عمل باندې په مرګ محکومیږي، خو دی مخامخ بیا هم د خپل حیثیت اعاده کوي. نو د هغه په ځواب کې خوشحال هم د اورنګزیب په مقابل کې د مقاومت خبره کوي چې دی وایي چې په فارسي ژبه کنور تر ما بهتر دي، په پښتو ژبه مې مه غواړه مثال، فردوسی لري څو بیت له محموده، زه لرم د اورنګزیب د زم جوال.
که د نورو ژبو سره پرتله کړو، د پښتو معاصر شعر څنګه د معیار په لحاظ تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟
زما له نظره نه، بلکې دا یو عیني واقعیت دی او استثنا به البته موجوده وي. پښتانه صرف شعر نه بلکې بسته فرهنګ، حتی له نورو کلتورونو سره نور د پرتلنې منطق بایللی دی. د پښتو روان شعر نه اوس مصنوعي ذکاوت ډیر ښه شعر لیکي.
په پښتو شعر چې اوس کوم نقد کیږي، په ژوندو شاعرانو چې ژوندي ناکادان یا کره کتونکي لیکل کوي، دا څنګه ارزوي؟
بله هټک صاحب، طنز روای نو ما وی په ژوندیو شاعرانو خو مړه نقادان نقد نشي کولای. کته وای په هدیره کې دی یوه د کره کتنې غونډه ورته ترتیب کی. په هر صورت زه وایم نقد که څومره هم اړین دی، حیاتي دی، چون له ادبیاتو ورخوا هم دا ټولنه نامې خدای ورځ تر بلې د کرکې او جنایت فرهنګ خپلوي، دا معلومه خبره ده. او زه فکر کوم دا دې سرحد ته همدې نقادۍ را رسولې ده دا ټولنه، ځکه نقاد او د نقد اصولي اخلاق معلوم نه دي او د هر چا خبره له نقد پورته ده.
ویل کیږي چې د کلاسیکو شاعرانو په اړه لیکل آسان وي، حال دا چې د هغوی خو ډېر حالات هم معلوم نه وي، د ژوند پلټنه غواړي، لټون غواړي، ستړیا غواړي، خو بیا هم خلک وایي چې د هغوی په حق لیکل آسان وي او د ژوندو شاعرانو په اړه لیکل چې دي دا ګران کار دی. دا کم ډول شاعر دی، کم معیار یې دی، کم مقام یې دی، دا ولې داسې ویل کیږي؟ په کار خدا و چې د ژوندو شاعرانو په اړه لیکل آسان وي.
دا چې ویل کیږي نو حتما به ویل کیږي، خو زه خپله دا نظر ردوم او زه په دې نظر نه یم. البته ادیبان چون لږ نازک مزاج دي، کنه لکه بیا بالخصوص دغه د جمال دخوا هنرمندان یا تنزیه ادبیاتو کې چې ورته بنجاره وایي، کنه د بنجارو شاعران، نو د دوی د مزاج لږه خبره به پکې وي. غنی نقد، کره کتنه او نور ټول شعري مضامین خپل ساختماني اصول لري. نقد په یوه لفظ هم کېدلی شي او کره کتنه بیا د یوه اثر او د یوه نصاب هم کېدلی شي، خو تحقیق او شرح چې دی د کلاسیکو ادبیاتو په مورید چې د تحقیق او شرح کوم موضوع ده، په دې کې خو یو دا د خوند مسله وي، خوندور وي، دا مضمون خوندوره موضوع وي، او بل د نظر زاویه هم پکې شامله نه وي، ځکه خو هلته دلچسپي لږه زیاته ده. یا آسانی هم ورته ویلی شو چې دا ستاسو په خبره.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بجان در سر اوتا دشتر گلان دی بزاری
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
ناچاپه شاعري څومره لرئ؟ یو کتاب به ته جوړ شي که نه؟ زیاته ده تر دې، او د چاپولو اراده مو شته که نه؟ نوی کتاب به مو کله راځي؟
بلې خټک صاحب، خواره واره شعرونه به وي، یو کتاب یا څه کم کتاب یا زیات ممکن ترې جوړ شي، خو د چاپ ارادې او علاقې خو یې بیخي نه شته. دی کله کله زموږ دلته یو مشر ملګری دی، د هغه سره موږ دا مشوره کله کله کوو چې شعر لیکل کله پرېږدو، قریب موږ ممکن د شعر تولید پرېږدو، نو د چاپ خو یې اراده او علاقه خو یې ډېره زیاته، لکه مخکینۍ او پخوانۍ کیسې دي.
تو شاعری د ټولنیزو رسنیو اغیز څه دی؟ اوس دا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټک ټاک وغیرہ باندې چې خلک بوخت دي ځوانان، دې په شاعری څه اغیز کړی دی؟ ښه دی او که بد دی؟ نه، دواړه خواوې لري.
بلې اغیز به څو اړخیز وي، خو میډیا یا د میډیا الګوریتم فقط یو اړخ لري، یا په بل معنی به زه ووایم چې هغه منفي اړخ یې دومره زیات قوي او محسوس دی چې هغه مثبت یو نیم خال خلک زموږ له نظره راځي هم ډېر تت پکې برېښي. اوس زموږ موضوع صدا په دې مینځ کې مثلا انسټاګرام د کاسي تبلیغاتو پلیټفارم دی، یو موږ پکې شاعرانې کوو، همدغسې نور پلیټفارمونه. نو مثبت اغیز یا زمونږ له نظره چیرې مثبت ښکاري هغه زما له نظره نشته دی. ما مخکې تاسو ته یوه یادونه وکړله چې د اے آی بعضې ماډلونه د پښتنو د ډېرو مخورو شاعرانو په نسبت هم ښه شعر لیکي. دا ولې؟ ځکه دا د مطالعې فرهنګ یا د ریسرچ او د تحقیق فرهنګ ختم شو، د لوست فرهنګ ختم شو. تاسو باور وکړئ زه اکثره دغسې د څو ټولګو د چاپ خاوندان شاعران هم پیژنم چې حتی فیسبوک کې هم بغیر له تکراري شعري محتوا څخه نوی شعر نه لولي. یعنی معنا یو څوک له خوشحال خان خټک نه ځان متاثره حسابوي یا په بل حساب نماینده ځان ګڼي، اما هغه فقط د خوشحال خټک دوه درې بیتونه چې په فیسبوک کې پورته وخته کیږي او هغه ځای کې پورته پر سرچ باکس کې سرچ ته ورکوي او دوه درې بیتونه درته اخلي چې د خوش افغان په ننګ مې وتړل توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. دغسې دې ته ورته یو دوه درې نور بیتونه که د دوی چیرته د خوشحال پړه باندې یعنی د خوشحال ریفرنسز ولري. او البته شعر کې به یې ځای ځای د خوشحال دومره هنګامي وي چې ته فکر وکړه دې سړي به لکه خوشحال شرح په اړه باندې هم آثار تولید کړي وي. نو په ټوله کې ټولنیزه میډیا یا وهم لري مثبت اړخونه، خو زموږ یا بالخصوص مشخصا د پښتو ادب لپاره یې محسوسه مثبته نتیجه یا زما له نظره نشته دی او یا مطلق نشته.
د موسیقۍ او شاعرۍ په خپلو کې ډېره ژوره رشته ده، دواړه هنرونه دي او چې یو ځای شي وچې یو بل ته وده ورکوي. تاسو هم په دې نظر یې کنه؟ او تاسو شاعري چرته سندرغاړو د موسیقۍ سره ویلې ده کنه یې ده ویلې؟ یعنی د موسیقۍ ارزښت څومره دی د شعر په خورولو کې، خلکو ته رسولو کې یا پرمختګ کې؟
البته مثبت اړخ یې تر سوشل میډیا نه لږ ډېر دی د موسیقۍ. باقي خو ما خپل نظر ډېر مخکې درته وی خټک سره په پیل کې چې ښه شعر او ښه شاعر د قالبونو یا د سټرکچر یا د چوکاټونو محتاج نه وي. زه شخصا زه خو تر اوسه پورې مې کوم دغسې یو شعر په دې فکر یعنی نه دی لیکلی چې ګواکې دا د سندره شي. اما بل شته دی هنرمندان او هغه اصیل هنرمندان چې زموږ د شعر تر محتوا هم رسېدلی دي، او بیا نیم شعر ممکن په ښو سندرغاړو هم ویلی وي، خو شعر هرگز یعنی ښه شعر محتاج د دې نه دی چې بیا یې تکراروم. د قالب حتی چې کوم ښه شعر ما لږ مخکې یادونه وکړله چې د ژبې چې محتاج نه دی، نو په لحاظه د موسیقۍ د میډیا د رسولو د هغه په فارسي کې یو متل دی نه چې سنگ در جایش سنگین.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلبل وایا سلامونه پجی گغرو د وطن، سمین زړو نه تازه کی پگو درو د وطن. بلبل وایا سلامونه پجی گغرو د وطن، سمین زړو نه تازه کی پگو درو د وطن. بلبل سلامونا مسافر زړه مې نه صبریږي، د وطن بوټي مې یادېږي، د وطن بوټي مې یادېږي. مسافر زړه مې نه صبریږي، نو د وطن بوټي مې یادېږي، د وطن بوټي مې یادېږي. مرگ لا سنگ دما سنگ دما بس یار تو دوتن بلبل وایا سلامنا بج گغرو دوتن سمے انسڑو نتا زکی بگو درو دوتن بلبل وایا سلام یاغی یاغی مرغان چغیگی دغرو یاغی مرغان چغیگی چه سحرگا شبنم وریگی نو یاغی یاغی مرغان چغیگی دغرو یاغی مرغان چغیگی نرائی نرائی او برازی چینو دوتن بلبل وایا سلامنا بج گغرو دوتن سمین زڑو نتا زکی پگو درو دوتن بلبل وایا سلام وطن تزم پمند مند لڑ بشم زپ مند مند داؤد لار دی سلندن وطن تزم پمند مند لڑ بشم زپ مند مند یوار بخ کل کڑم تور کانی بانو دوتن بلبل وایا سلامنا بج گغرو دوتن سمین زڑو نتا زکی بگو درو دوتن بلبل وایا سلامنا
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکو
باران صاحب دغه د موسیقۍ باس روان دی زما استاد ترمنځ نو یوه بله پوښتنه به هم وکم چې ستاسې کوم ډول موسیقي خوښیږي او د خوښې سندرغاړی موسیقار یا هنرمند مو څوک دی؟
ولله د خوښه او ذوق خو موسمونه لري. دا اوس وختونو کې د احمد ظاهر سره سره د هرات موسیقي ډیره اورم، بالخصوص د ادرسکند ولسوالۍ یو مخصوص صنف دی چې استاد صبوري رهبری کوي، هغه استادی کوي. د هغوی د شاګردانو حتی موسیقي ډیر زیات تخلیقي اړخ لري او ډیر زیات زه خوند پر اخلم. نو همچنان د بعضې دغسې نور هغه په موسیقۍ کې بعضې صدا بهار یا جاویدان کوم تولیدات چې دي، پارچې چې دي، یو نیمه لکه د استاد مهدی حسن بعضی د غالب او میر تقی میر شعرونه دي، همدغسې د احمد ظاهر نوم واخیسته د هغوی نغمې دي چې هیڅکله هم هغه لکه له لاسه نه هغه خپل کیف حتی د فیصدۍ په اساس هم له لاسه نه ورکوي. نو اوس اوس نوې موسیقي چې زه یې اورم هغه د هرات ته د استاد صبوري او د هغوی د شاګردانو موسیقي ده.
پښتو شاعرۍ راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ؟ ځکه چې ویل کېږي چې اوس خو د مصنوعي ذهانت او چیټ جی پی ټی دا به شاعري هم کوي، خلکو ته به سندرې هم لیکي، شعرونه به هم لیکي، نو انسانان به څه کوي بیا په خاصه توګه پښتانه شاعران؟
بلې، د انسان او ماشین جنگ خو نوای نه دی، دا ډیر زمانه را روان دی او ډیر زمانه به نور هم وهي، خو که دا مقابله مونږ صرف د پښتو ادبیاتو په پرتله کوو نو هغه خو ما له مخکې درته ویلی چې پښتو شعر خو بایللې ده په دې دا دا خو اوسنۍ فیصله ده، مخکې لا مخکې خو څنګه. خو بیا هم زه دا وایم چې بیا هم دا خبره کوم چې زورور شعر یا قوي شعر د مصنوعي ذکاوت تابع هم نه ګرځي او د هغه په لومه کې نه راځي، په هغه کې هم خپل طرز او خپل سټایل او لحن او ژبه او شدت او عقدې د انسان د ماشین سره ډېر زیات توپیر کوي. نو که چېرته مونږ خپل دغه خواص مسیر کړلی شو نو دا 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 سنه دا البته د کمپوز او د موسیقۍ په اړه د آرټیفیشل انټیلیجنس د الگوریتم کاریدل دا لږ اسانه هم ده، اما شعر او مصنوعي ذکاوت لږ سره زمانی توپیر لري. او که نتیجه یې حتما دا وي چې نو بیا به خلک شاعري نه کوي، نو بیا زه دې ته خوشبین نه ځکه یم چې اوس هم لکه دومره خلک شعر لیکي چې اصلا په میانس کې شعر او شاعر ټول سره ورک دي. نو دا 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 یو مثبت اړخ دا هم دی چې لکه چاڼ به وشي او دغه دغه د چاڼ په غلبیل کې به غټې دانې هم سره پاتې شي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
چرات اوائے چزا کنا تیر پزڑگی میں شلمبا کنا تیر پزڑگی میں شلمبا کنا تچرات اوائے چزا کنا تچرات اوائے چزا کنا تم
می پزړګي دا غونګ دا کنا ته می پزړګي دا غونګ دا کنا ته چیرې ته وای چې زا کنا ته چیرې ته وای چې زا کنا نصیحت نامه توبه کنا ستاز نصیحت نامه توبه کنا ته چیرې ته وای چې زا کنا ته چیرې ته وای چې زا کنا
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکو
باران صاحب زمونږ اوریدونکو خو بستاسو غزل هم اوریدل غواړي او زه هم اوریدل غواړم نو یو نوې او خوندور غزل کرا ته واوروي خوند به ته واخلو
بلې خټک صاحب دا مهال خو زما مخې ته دا شعر پروت دی چې
ارشاد
په خوتن کې دې سیلې بولی بدلې په خوتن کې دې سیلې بولی بدلې د بلې په نوش دیوال وته بلبلې ما په غاړه کړل د صبر تعویذونه ما په غاړه کړل د صبر تعویذونه ما لستونی در نه ټول کړل تر څنګلې
واه
ګولا رنگ دې د خرنې ماز دیګر دی ګولا رنگ دې د خرنې ماز دیګر دی ړنګ ور بل دې ډوب شپه د ګوملې
ډیر ش ډیر ش
په بدن دې خولې ماته او د مشک دې د سینې په چاک دې باغ دې د سنځلې د خایست یې پیمانی یوړې لتورکو د تاجی کنجونه زیړې زونډګولې
ډېر علی
ز خطا جوړه جوړه پکې شو دین يم د خطا لونه دی یو تر بل نه خکلې د جبین خالی خورشید د خراسان دی توا میاشت په پا پامیرونو را خطلې دا په سر می د جفا ژرند چلیږي کا اسمان کړې د تقدیر چارې بدلې چې پرې نظر مې یاران دی ډلې ډلې په هغو څوکیو خړې خاورې تلې لا مې شعر تهجم لکه سمند کړي لا یې روکې د پاڅون سکروټې بلې په نیموازه قاسمي خندې ګرځم د پنچېره لکه مرم دې په مورچلې د مرمیو ګردنه یې ګرځې په غاړه زړه مې ټول در بسم الله دی بلې بلې چې نظر د استبداد د پکالکه زړه ترې باسه په نوکارو په منګولې ګوتې جیګې په ماشه وړه ستمګرته وارخطا نشي جبین ته چې اول
ډېر د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو
ربدا سے بنے
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
د ادبی تنظیمونه او جرګې چې دي یا ادبی غونډې چې دي مشاعرې چې دي په دې کې ګډون کوي کنه او دا څومره ارزښت لري د ادب د ودې لپاره او پرمختګ لپاره؟
زه شخصا اوس د ژوند شرایط دې ته نه دي برابر. زه د څو کلونه مهته کومه مشاعره کې هم ګډون نه دی کړی، خو البته زه داسې کارونه په نیک فعال نیسم، تنظیمونه او ادبي مکتبونه د ادبیاتو د وړېدا دپاره بېله شکه د یعنې په وده ورکولو کې او د بحث د ایجاد لپاره د اصولو د ایرای کولو لپاره او د تدوی کولو لپاره او په هغې باندې د اجماع په خاطر دغسې اسټبلش او منظم البته رسمي کارونه زما خوښېږي او په کار خو ده.
پښتو کې چې کوم تخلیقي نثر لیکل کېږي لکه ناول، کیسه، ډرامه، خاکه او تکل، لکه دا ټول په تخلیقي نثر کې راځي، د دې معیار ته په کوم نظر ګورئ؟
نو متاسفانه په تخلیقي نثر کې هم هغه د توان او تومنی زیرمه ډیره زیاته کمزوري وي او اکثره په ژباړې ولاړې وي، محتوا یې د نورو ژبو وي. نو خو داسې خال بیا هم شته دی، مثلا په ژوندیو کې او په تیرو شوو کې چې دې برخه کې کار کړی دی، یا به شاید زموږ پر ذوق برابر اوسېدلی وي.
د پښتو په لیکوالانو کې مو د خوښې لیکونکي څوک دی او ولې مو خوښېږي؟
نو په دې برخه کې د لایق صاحب نثر، هغه که په دری دی که په پښتو دی، همچنان د فارسي ژبې یو بل زموږ حیات استاد ژوندی دی، اوس استاد پرتو نادری، همچنان دیگه شپون صاحب نصری کلیات یا ټوله کې هغه نصری محتوا، بیا ورپسې د استاد غزنفر نصر زر ډېر خوند لولم او خوند راکوي، او د احمدی صاحب داستاني ادب په ټوله کې مهتا د کیریکټرونو سوچوالی نام هغه بیخي طاق دی، نه له دې خاطره چې هغه پشتنه، بلکې دا د دوی په ژوند کې هم لکه موږ ورته مخامخ هم دا اعزاز دوی ته حاصل دی او ورکړل شوی دی، حتی پر رسمي او دولتي کچه باندې هم، او دغسې زموږ غوندې د لوستونکو له طرفه هم.
د خدای په امان باران صاحب، موږ ته د وخت راکولو ډېره مننه. په مخه مخه
تشکر، سلامت او آباد اوسئ. لطف ستاسو دی جناب خټک صاحب.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د بشیر باران مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
Jana.